The Washington DC na The Voice of America diva radio de
جنوریدن کو کتن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو د ٹیلی ویژن یو ساته خبری خبرونه ده او نننې خبرونه با تاسو اوري پدی کې قربانه ما ز سمینه احسن
او زه محمد اکرام
په نننې خبرونه کې به هم یو شمیر خبرونه او ریپورتونه تاسو ته وړاندې کوو خو مهمه به سي لاول هغه ته وکشي
افغان چارواکي وای د شمالي کندوز ولایت چاردره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولی او د ولسی جرګې مرستیال ظهیر قدیر وای د پاکستان پولی تاثیر مازنی برخو کې د داعش ډله فعالیتونه لري
او تاسو به په خبرونه کې اوریدئ شئ چې کله نادروجي میا شروع شوې ده نو په ټول ملک کې د ګرمۍ هم انتهایی ډیره زیاته شوې ده خو په کراچۍ ښار کې بیا د ګرمۍ د لاسه په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه 55 تنان مړه شوې دي تفصیل به په دې باندې تاسو ته وړاندې کوو
او د امریکې جنوبي کیرولاینا ایالت کې د افریقایي امریکایانو هغه کلیسا چرته چې نه کسان د یو سپین پوستکي په ډزو کې وجل شوي نن بیرته د عبادت لپاره پرانستل شوي
دا او د غشانتی یو شمیر نور خبرونه او ریپورتونه به هم تاسو اوریدئ شئ په نننې خبرونه کې موږ سره اوسئ وس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
افغانستان کې چارواکي وایي د شمالي کندوز ولایت د چاردرې کنټرول طالب یاغیانو نیولی دی او سیمه کې د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی مطبوعاتو ته ویلي د جګړې له امله د سیمې نه زیات شمیر ښځې او ماشومان کډه کوي او دا چې د جګړې په وخت یاغیانو او امنیتي ځواکونو ته ځاني زیان اوښتی دی په عین حال کې د طالبانو ویان ویلي دي دوی د کندوز ولایت مرکز ته مخ په وړاندې روان دي بلخوا افغان چارواکي ادعا کوي د شمالي بدخشان یمګان ولسوالۍ چې دوه اونۍ وړاندې طالبانو نیولې وه افغان امنیتي سرتیرو بیرته د هغه ولسوالۍ کنټرول په خپلو لاسو کې اخیستی دی هلته د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال عبدالظهیر قدیر ویلي د ننګرهار ولایت سرحدي ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله فعالیتونه لري او تور یې لګولی دی د طالب وسلوالو او د داعش وسلوالو ترمنځ جګړه کې یو ګاونډي هیواد د داعش پلوي کوي
د افغانستان جنوبی ولایت هلمند کې چارواکو ویلي دي چې د یو ماین په چاودنه کې 19 عام کسان وژل شوي دي ریپورتونه وایي په وژل شوو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي د هلمند چارواکو په وینا دغه پیخه د مارجا په ولسوالۍ کې د خالی په ماخام رامنځته شوې ده او د سړک د غاړې خخ ماین د عامو کسانو په گاډي چاودلې ده د هلمند والی مرستیال محمد جان رسول یار د پیخي په اړه زرایو د ایجنسو سره خبرې کړې دي او د دې خبر تصدیق کړې ده
پاکستان کې د پیپلز ګوند مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداري ویلي د هیواد ټولې ادارې باید په خپل ټاکل شوي حد کې دننه کار وکړي او د ترهګرۍ پر ضد جنگ په بریالیتوب سره سرته ورسوي ښاغلي زرداري ویلي د وسلوالو پر ضد جګړه د ټولو پاکستانیانو اجتماعي ذمواري ده او هر څوک باید خپله ذمواري سرته ورسوي
د سند صوبې غټ صنعتي ښار کراچۍ کې د سختې ګرمۍ د لاسه په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه 55 کسان مړه شوي دي د روژې میاشت شروع کېدو سره سمه د کراچۍ سره سره په ټول پاکستان کې ګرمۍ هم انتهایی زیاته شوې ده د کراچۍ د جنا پوسټ ګریجویټ میډیکل سینټر د رپورټونو تر مخه د خالی په شپې پورې شپږ مړې هسپتال ته راوړی شوي وو په کراچۍ کې د موسمیاتو اداره وایي چې د ګرمۍ درجه 40 ته رسېدلې ده خو خ خبر داده چې د موسمیاتو ادارې پیشبینی کړې ده چې ډیر زربا په ټول ملک د پشکال بارانونه شروع شي
د امریکې جنوبی کیرولاینا ایالت کې ایمانوئل کلیسا کې له هغه ورستو نن په اول ځل عبادت شبه د کله چې یو سپین پوستکی ځوان په حمله کې نه هاتور پوستکی 13 هفته وجلیو په چارلسټن کې د هغه چرچ مخې ته په زیات شمیر خلک دننه تګ لپاره په قطارونو کې ولاړ وو او د عبادت وړاندې وجل شو کسانو ته د عقیدت پرځونه وړاندې کړي
او په جنوبی کوریا کې چارواکي وایي چې د سا ناروغي یا مرس 3 نوي مریضان رپورت شوي دي د فرانس یو خبری ایجنسی تر مخه یو ډاکټر او یو د صحت کارکونکو په دغه نوي مریضانو کې شامل دي
د سومالیا سرخار مغادیشو کې د الشباب وسلواله ډلې د ملي استخباراتو په دفتر حمله کړې ده او یو استخباراتي چارواکی وژل دي او دوه نور یې جوبل کړې دي. د استخباراتو او امنیت ملي ادارې یا ان آی اس ای یو بیان کې ویلي دي وسلوالو لومړی ځانمرګي حمله وکړه او وروسته یې ډزې شروع کړې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرې غباندې اوري. نن د افغانستان نه یو شمیر خبرونه دي. د هلمند خبر هم تاسو واوریدو چرته چې خوښه نه کسان سړک غاړه به میچاودنه کې وجلې شوې دي. د افغانستان شمالي خندوز ایالت کې چارواکي وایي چې د چاردری کنټرول طالب وسلوالو اخیستې دي او هلته کې د طالبانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د یو شمیر برخونه هم د جګړو ریپورټونه راغلي دي. د دې نور حال د افغانستان نه زمونږ خبريال کما سرات د ډیوا ریډیو په تیر خبرونه کې زمونږ همکارانو ته ویلي تاسو ته وړاندې کوو.
افغان چارواکي وایي چې په کندوز ولایت کې د څو ورځو راهیسې جګړې روانې وي، خو د پرون راهیسې د چاردرې د ولسوالۍ د نیولو دپاره طالبانو ډېر په شدت سره په دغې ولسوالۍ باندې برید وکړ چې پرون ناوخته مخام ټیم کې د رژمات په ټیم کې دغه ولسوالۍ طالبانو ونیوله او بیا له هغې وروسته طالبانو هڅه کوله چې د کندوز ولایت مرکز طرف ته ولاړ شي. ځینو خبري رسنیو داسې رپورټونه هم خپره کړل چې نن د کندوز په ښار کې هم جګړه وه، خو افغان چارواکو دا رپورټونه رد کړل. څو شېبې وړاندې موږ د کورنیو چارو وزارت همداشان د دفاع وزارت له مسؤلینو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره یې هلته فوځیان وسلې نور څه چې دي هغه نیولې دي لیږلې دي. دوی وایي چې ډېر زر به دغه ولسوالۍ ونیسي، خو تر اوسه پورې دغه ولسوالۍ چې دا د کندوز د ښار سره چې ډېره نږدې ده د طالبانو په ولکه کې ده.
د جګړې په مهال دا هم راپورونه دي چې درنه مرګ ژوبله هم رامنځته شوې، که څه تفصیل وینو؟
تر اوسه پورې خو نه افغان چارواکو او نه هم د دوی مخالفینو طالبانو په دې اړه خاص څه ویلي دي، خو ویل کېږي چې تر شپاړسو پورې افغان امنیتي ځواکونه دا پکې وژل شوي دي او افغان چارواکي بیا وایي چې دوی خپل مخالف غاړي طالبانو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه پورې داسې دقیق معلومات نشته چې څومره مرګ ژوبله طالبانو ته او څومره افغان حکومت ته وښتي ده، خو تر اوسه پورې په دې جګړه کې ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې رپورټونه هم نشته دي.
کمال صدات د یمګان ولسوالۍ چې په خپل په یو بل شمالي ولایت بدخشان کې دوه اونۍ وړاندې طالبانو نیولې وه او افغان چارواکي دا کوي چې د ولسوالۍ بیرته له طالبانو څخه لاسته کړې ده. څه معلومات ور باندې؟
ریښتیا هم کله چې دوی ونه وړاندې دغه ولسوالۍ طالبانو ونیوله، بیا افغان حکومت ویل چې دوی بیرته نیسي. له هغې وخت رئیس یې داسې حال کې عملیات کول، خو د پرون رئیس یې په دې ولسوالۍ باندې عملیات تیز کړل. نن دغه ولسوالۍ چې دا د افغان ځواکونو لاسته ورغله. هلته په بدخشان کې چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ ټولې سیمې چې دي هغه د طالبانو نه، دلته د طالبانو سره نور بهرني جنګیالي چې دي هغوی نه پکه کړي ده. دوی وایي چې اوس ولسوالۍ د افغان ځواکونو په لاس کې ده. په دې کې هم وایي چې اته تنه افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. مخالف لوري ته هم دوی خبره کوي چې هغوی ته یو مرګ ژوبله اړولې ده، خو کرا شمېر یې نه ده معلومه. د دغې پېښې په اړه بیا طالبانو څه نه دي ویلي چې دوی ته مرګ ژوبله پکې اوښتي ده که نه. دا هم نه دي ویلي طالبانو چې دا ولسوالۍ ور پرې خودلې ده که اوسه پورې دوی سره ده، خو افغان چارواکي وایي چې دا ولسوالۍ بیرته ونیوه.
او کمال صدات د ولسي جرګې مرستیال حاجي عبدالظهیر قدیر دا کړی ده چې د پاکستان سره چیرمه په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله فعالیتونه کوي، په کوم اساس دا خبره کړې؟
تقریبا دوه درې اونۍ کېږي چې د ننګرهار ولایت په 15 ولسوالیو کې د طالبانو او د دولت اسلامي د پلویانو ترمنځ جنگونه کېږي. دا خبرې ځایي چارواکو هم موږ ته وکړې. هلته چې کوم خلق دی هغه موږ ته دی ټلیفون دی فیسبوک لاله یو کړی چې دلته دغه دوه ډلو ترمن جنگ جګړه روان دی خو په کابل کې دی پرلمان کې د ننګرهار ولایت استاذ یلته دغه حاجی قدیر چې د ننګرهار ولایت سره کورنۍ هم د دوی د خبره وکړه چې کله چې د طالبانو په دایښ ډله باندې بریټ کوي بیا نو افغان ځواکونه په دې پاکستان ځواکونه په هغه طالبانو باندې بریډ وکړي چې په دې ځواکونو غوښتل چې په هغه باندې بریډ وکړي دوی دا هم ویل چې د تیرو څو ورځو راهیسې د پولي اغاړې نه د طالبانو ځینې مرکزونه په توپو باندې ویشتل کیږي او له دې سره مرستې کوي چې نور ولسوالیو ته هم دوی خپل نفوس چې دی وغځوي خو پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي مګر وړاندې داخل خبرې رپورټونه پاکستان رد کړي دي دوی دا خبره هم کړي ده چې په افغانستان کې مداخله نه کوي بلکې د سولې لپاره دوی له افغان حکومت سره مرستې کوي
کمال صدر که په لنډو ټکو کې همدغه راته وایي چې د هلمند کې چې کوم منچاودنه و چارواکي څه وایي د مړو شمېر څومره تر رسیدلی دی
پرون څوارلس نفره په کې وژل شوي او اووه نفره نور په کې ټاپیانو دوی وایي چې دې کې څلور نفره ټاپیان هم وژل شوي دي شمېره اتلسو ته رسېدلې ده دغه برید افغان حکومت غندلی ده د ملګرو ملتونو هم غندلی ده خو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دا برید دوی نه دی کړی طالبانو هم غندلی ده ملګرو ملتونه هلته ځایي خلک وایي چې دا کار چې دوی نه کوي نو څوک یې کوي نو په دې اساس خلک ډېر خفا دي له ټولو ښکېلو غاړو نه د بشري حقونو ادارې غواړي چې د په جنګونو کې د ملکي خلکو ژوند ژغوره نه دي وکړي
ډېره مننه او د ځان خیال ساتئ کمال صدر
د امریکای په کانګرس کې د امریکای دفاعي چارواکو په دې موضوع باندې بحث کړی دی او په دې اطمینان هم څرګند کړی دی چې د پاکستان او افغانستان چې کوم امنیتي ځواکونه دي د هغوی ترمنځ تعلقات ډیر ښه شوي دي او دا به د طالبانو پر ضد جنگ کې دا رویه ډیرې مثبتې نتیجې راوړي خو اخوا په رپورټونه دا هم وایي چې د پاکستان او افغانستان تعلقات یو وار بیا د سختو حالاتو سره مخ شوی دی د افغان صدر د هغه بیان نه پس چې په کم کې هغه ویلی وو چې دوی ته د پاکستان سره د یو لوزنامي ضرورت دی نه کده افغاني طالبانو سره په دې موضوع باندې سیړنیز ریپورت احسان محمد خان نورو
د پینټاګان په دغه راپور کې چې د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو په اړه اغستې شوی ګامونه مثبت ګرځولي او دغه د دواړو هیوادونو د ننه د سولې او قلاري د لپاره مهم بللي د عسکری چارو سیډنکار او د پاکستانی فوج پخوانی بریګیډیر سعد محمد وای یقینا چې د پېښور په سکول تر سره شوی د خنړی بریدوروستو دواړه گاونډي هیوادونو لخوا د خپل منځي اړیکو پاړه یو خو بدلون لیدل کیږي خو دی وای په کار ده دواړه هیوادونه نور هم په کلکه د سیګامونه واخلي چې د اوګدې مودې دغه د ترهګرۍ ستونزې ختمولو لپاره ضروری دي
دا صحیح خبرې دي او دا سستینبل دي دا مونږ مخکې بوتلی شو یا مونږ مخکې نشو بوتلی دې باندې به اوس وخت په وی چې دا تاون کم سطح ته رسیدلی شي او آیا افغانستان چې کم دی هغه مطمئن دی د تاون نه پاکستان دې یو رول لري چې پاکستان څنګه سره سوخ لري په طالبان باندې هغه د قائد کولو کوشش کولی شي او زما په خیال لګیا دی کې یم تر اوسه په داسې خاص کامیابی خو نه ده لاسته راغلی خو کېدی شي یو امید شته دی دغه تاون پاکستان افغانستان سره وکړي او دا پاکستان خپل مفاد کې به افغانستان کې قرارداد شي امن راشي او پاکستان کې مرضی کې چې افغانستان کې نه اگر پاکستان کې نشي راتلی دا یو غلط فهمي ده پاکستان کې د بازي خلکو
په افغانستان کې د خاغلی اشرف غنی د صدر جوړېدو وروسته چې د پاکستان سره د اړیکو خکولو یو مثبت پیل لیدل کیږي د سفارتي چارو ماهر ایاز وزیر په وینا دغه ډیر مثبت ګامونه دي خو دغه ګامونو څخه ګټي پورته کولو لپاره به نور هم وخت پکاروي په دې اړه نوموړي زیاتوي
دا اول وار سم غني تر اتو نه بعد دا معاملات په خطر سره روان دي نو په یو ورځ کې په یو میاشت کې د ډیر لسکا لوکان صفه کول ګران دي خو دا حق کار دی چې د دواړو هیوادونو فوجي مشرانو یو بل سره نه تشته جنګ جالي بلکې د یو بل تک راتګ هم شروع شوی دی او زموږ ترینگ کو کمانڈران التا لاڑل گمان کوم دا ہوئی خلق دل ترا غلی دی تو ٹریننگ دم کبھی پیس دا ہاتھ کا سولے سیٹنی کے دا خط شفتون دی خو وقت دا خلی دم را پتیزی زنوی نم سی پاکستان کا اونا خستیشی رو رو گیا خلی وقت والا کی
دا افغانستان او پاکستان ترمنزا چی یو خوا دا اڑیکو خکولو پا آڑا وقت پا وقت ویناگانی هم او ریده کیگی خو د تیرو دیال لسوکلونو سیڑنکاران وای د دواړه هیوادونو ترمنځ باوري اړیکې چرته هم ندی لیدل شوی سیڑنکاران وای افغانستان او پاکستان دواړه چې د ترهګرۍ د غټې ستونزې سره مخ دي تر کومې چې د دوی خپلمنځي اړیکې باوري شوی نه وي تر هغې د دغه ستونزې ختمول به هم په یوازې سر وړیا نه وي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوه ریډیو پېښور
تاسو ته پریس ریویو یا مطبوعاتو ته کتنه وړاندې کوو نیویارک ټایمز په خپل یو رپورټ کې لیکلی دی چې ویکیلیکس چې کومه پیژندلې ویبپاڼه ده چې هغه خفیه دستاویزات وخت په وخت باندې شایع کوي هغې ویلي دي چې ډېر زر به دوی د سعودي عرب په حواله سره د تقریبا شپږ لکه پورې دستاویزات خپاره کوي او په دې دستاویزاتو کې هغه مراسلې یا هغه خط و کتابت هم شامل دی چې د سعودي عرب د خارجه وزارت او د سعودي عرب د سفارتخانې ترمنځ شوی دی او په دې کې د پیسو په حواله سره ډیپلوماسي چې مدا هغه به هم په نخ کېږي چې څنګه سعودي ادارې چې کم دي هغه د چیک بک ډیپلوماسي یا د پیسو په ذریعہ باندې ډیپلوماسي کوي نور تفصیل به اورو محمد اکرام نه
د امریکای نیویارک ټایمز رسپانه کې د سعودي عرب چیک بک یا پیسو سفارتکارۍ په نوم یو مقاله چاپ شوې ده دا آرټیکل د ویکیلیکس لخوا په بهر ملکونو کې د سعودي سفارتخانو او د دغه عربي ملک خارجه وزارت ترمنځ مراسلو خبرولو په بنیاد لیکل شوی مقاله وایي داسې ښکاري هر یو کس د سعودي عرب نه سناسه غواړي د مصر صدر جوړېدو وړاندې محمد مورسی د سعودي عرب نه د ویزو خواست کړو چې خپل خپلوان حج لپاره بوزي د لبنان یو سیاستدان د خپل محافظینو لپاره د نغدو پیسو خواست کړو او په غربي افریقا کې د ګینی یو خبري ادارې د خپلو مالي مسلو حل کولو لپاره د سعودي عرب نه $2,000 غوښتي بي اخبار وایي د دې هر څه په شا یوه ډېره ښه وجه ده ځکه چې د سیمې حالاتو د خپل ځان مطابق جوړولو او د دوی نړیوال نظر سره د خلکو همدردی پیدا کولو لپاره سعودي عرب د ډیر وخت راهسي د تیلو دولت او مذهبي اثر رسوخ استعمال کړي په دغه مراسلو کې داسې ډیر څه دي چې د ځان ډیر پټ ساتونکو دغه هیواد په سفارتکارۍ رڼا اچوي د سعودي خارجه وزارت ویان اسامه نوګالی د خالی پرسخپور کړي بیان کې منلي چې دغه مراسلې د وزارت په ویبپاڼې وروستۍ حمله کې ښکاره کړی شوي دي نوموړي سعودیانو ته خبرداری ورکړی چې د ملک دښمنانو مرسته ونکړي او دا چې په دې کې ډېرې مراسلې یې د دروغو ډکې بللې دي نوګالی ویلي چا هم چې دغه مراسلې تقسیم کړي نو د ملک د سایبر جرمونو د قانون لاندې به ورته سزا ورکوي ډېرې مراسلې نامکمله دي او دا ګرانوي چې د هغې تاریخ او سیاق و سباق واضح کړي او ډېرې کمې مراسلې دا ښکاره کوي چې کمې د سعودي باچا منظور کړي او په هغې عمل شوی د عراق په اړه دستاویزات د دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم نوري المالکي مخالف سیاسي مشرانو سره د مرستې کوششونه ښکاره کوي څوک چې ایران ته نږدې وو په یو مراسله کې ویل شوي سعودي عرب د المالکي غټ مخالف مشر آیات علاوي ته د حج 2000 ویزې ورکړې وې بیروت کې د سعودي سفارت نه یو مراسله کې د یو عیسائی سیاستدان سمیر د خپل پارټۍ مالی مسلو حل کولو لپاره درخواست وړاندې کړی شوی دی مراسله وایي سمیر میډیا سره مرکو کې د سعودي عرب په مرسته کې او د شام صدر بشر الاسد پر ضد خبرې کړې دي او د سعودي عرب هرې غوښتنې ترسره کولو لپاره تیار دی په یو بله مراسله کې د تیلو ډک او د نغدو پیسو سفارتکارۍ لپاره مشهور بل عرب هیواد قطر باندې یمن کې یو مالدار سیاستدان ته $2.5 میلیون ورکولو سره حالاتو خرابولو تور لګول شوی په یو څو مراسلو کې ویل شوي سعودي مشرانو د مصر پخوانی صدر حسنی مبارک د لرې کولو وروسته د اخوان المسلمین سره مذاکرات کړي یو دستاویز وای په اخوان المسلمین کې یو مشر ویلو دوی به د لس اربا ډالره په بدل کې دا یقیني کی چې حسنی مبارک جیل ته لاړ نشي. خو په لاس لیکلی یو خطوای د ښاغلي مبارک په سر پیسې ورکول یو ښه سوچ نه دی، ځکه چې اخوان المسلمین هغه په جیل کې اچولو نه بچ کولی نه شي. د کال 2012 په یو مراسله کې سعودي پاچا عبدالله خپلو اعلی وزیرانو ته د شام په سر د سعودي او روس ترمنځ تازه خبرو اترو په اړه خبرې کړې دي، او هغوی ته یې ویلي چې میډیا ته هدایت ورکړي چې د روسي چارواکو خلاف خبرو نه ډډه وکړي چې د سعودي ګټو ته نقصان ونه رسي. خو په شام کې د تونلارو ډلو لپاره د سعودي عرب نیغ په نیغه مرستو په اړه په دې مراسلو کې څه نشته. متحده عرب امارات کې د پولیټیکل ساينس پروفیسر عبدالخالق عبدالله وای هر چاته دا پته ده چې سعودي عرب د چیک بک یعنی د پیسو سفارتکاری کار کوي. یو دستاویز وای چې محافظه کار مسلمانانو کې د جنسي جذباتو راپارونکو ویډیوګانو لپاره مشهوري لبناني سندرغاړي نانسی اجرام ته یو سعودي شهزاده سره ملاوېدو لپاره د سعودي عرب ویزا ورکړل شوې وه. د سعودي عرب د قانون تر مخه فنکارانو او سندرغاړو ته د ویزې ورکولو لپاره به اول د سعودي داخله وزارت نه اجازت اخیستلی کیږي. خو د دې په جواب کې په مکه کې د خارجه وزارت څانګې ویلي اجرام ته ویزه ورکړل شوې وه چې هغه به د خپل خاوند سره سفر کوي، او دا چې هغه په ذاتي حیثیت کې سعودي عرب ته راغلې وه نه چې د فنکارې په حیثیت کې. در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی اوس زو یو ځل بیا د پاکستان قبایلی سیمو اړخته. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجې په لکونو خلک به کور شوي دي، د کډوالۍ ژوند تیروي او د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. خو په دغه قبایلی سیمه کې ځنې اقلیتي ډلې هم د عامو خلکو سره ژوند کوي، او دوی هم هغه سي خلکو سره د دستور کول کم چې دغه زید دستور دی. په دغه قبایلی سیمه کې اقلیتی ډلې د څه قسم مشکلاتو سره مخ شوې دي او دا وخت ورته څومره مسلې دي، هم په دې حق لبانې په سیمه کې زمونږ خبريال عدنان بټنی د اقلیتی ډلو په دغه سیمه کې مشر خالد اقبال مسیح سره خبرې اترې کړې دي. دا یو ویډیو رپورټ دی تاسو ته وړاندې کوو.
تر ټولو نه اول تاسو په شمالي وزیرستان کې هغه مینارټیز چې به کور شوې دي هغه نمائندګي کوي، څومره شمیره باندې د خلک د پوځي عملیاتو له عمله خپل کورونه پرې شي دي؟
فرست اف ال خجی ز منوم خالد اقبال دي، زه د میرم شان تعلق دي، زه د التا چې شمالي وزیرستان څومره مینارټی دي پدې کې هندو او کریسچن دوه سره شامل دي. دې کې پرزیدنت یو بینګ پرزیدنت زدا سویم چې التانه چې څومره بیکره شوې دي دا تقریبا 160-150 خاندان دي چې بیکره شوې دي، دا مایګریټ کړ شوې دي. دا تر خالي
کم خلک شمالي وزیرستان نه بیکره شو زه تر کرایي کورونه ته یا خپل خپلوانو سره استوګن شول. تاسو چې کله له هغه ځای نه راووته نو تاسو پر داسې کم تنظیم شوی وو، او دا وخت د کم چې اقلیت دي شمالي وزیرستان دا په کومو علاقو کې پندېږي؟
یره ایسه پر خدا چې څومره دی باندې کې ډیر زیات دی بنو کې دی نور چې څه لږ داسې کړی دي چې دا خپل اول چې راغلل نصیب ریزي مخ کې دا پرشن شریک کدل نه مخ کې چې راغل کنه ابي خپلانه تولاړل دا پنډې ته زنا سیل کوټ ته زنا بیا داسې لکه نوشار تلاړل زنا په خبر تلاړل داسې ډیر زیات تعداد چې دی کنه دا آی ډی پی سره د کریسچن مینورټی ول جی دا پینل های سکول باندې نه ان کم چې دی کنه جان پاس کو سکول دی الته دی دینه بعد سټی مندر کې دی په کې خالی اندوان دی
کم ته کم چې دی کډوال د لپاره حکومت لخوا تنظیم شوی دی بکخیل علاقہ کې زیاتره کډوال هلته تللی دي تاسو هلته کې ولې نه ځي؟
اول خبره خدا ده چې باندې تا ز خلید مینارټی طرف نه نو یا اول اوور چې سمرا وزیرستان ول خلک دی کنه د یو منل چې باندې خلک هم باندې زړه لري او د میش سره ډیر امداد وکړه د باندې خلک ته ز سلوټ کوم دې ته ډیر مې باندې کوم چې باندې خلک ډیر امداد وکړه پیرا د شمالي وزیرستان چې سمرا متاثرین دي او سره د میش او میش ول بیا داستي چې خاص کر میش سره د خپل ډایسز اف پشاور بشپ صاحب میش سره ډیر امداد وکړه.
رجسٹریشن چې د کمې کډوالو روان ده، آیا تاسو رجسٹریشن هم په هغه ډول باندې شوی دی کم چې د شمالي وزیرستان نه بې کوره سوي ځایي خلک دا وړ وزیر او د سر نور تړلي کامونه دي هم په هغه ډول باندې شوی دی؟
اول خو دغه جواب دې تدیر کړي چې رجسٹریشن چې سرنګ نور خلک چوي دي میژیا شوی ده، اخر کې به داس وشو چې چا شوی وی کنه ډول اډریس په بنا باندې د داس وکړي چې د مشتا چې د کنه سم مسله جوړه شو چې څومره ډول اډریس دې تا رشن مشن او خاص کر چې د کنه کیش د سیمپوز ریا چې سي دای بند ک
دنه پس چې کوم عملیات تر سره شی بیا بستنه دوه پروسه پیل کیږي خپل سیمو ته تاسو به هم بیا شمالي وزیرستان ته ستنېدو هڅه کوي په هغه کې د سیغټي غشتنې لکه کورونا هم تبار شوی دی حکومت چې کوم مقامي خلکو د کورو جوړولو اعلان کړی دا عبادت ځایونه په تشي وختونه کې هم وو او آی اوس په هم تاسو د هغه بیا جوړولو غشتې وی
هره دا خو میژ التا تعدادم ډیر زیات دی او ډیر وحشه چې میژ په دې لګیای چې خدای دې پر امشتا کای عبادت خانه نه جوړاوي مشتا ګرځانه جوړاوي او داسې لکه چې هندو کمیونټي دې ته چې مندر زوی نو ورکاوي او خدای دې پر امشتا دام را داسې زوی جوړ کله کمیونټي حال چې مش خپل رسم او ریواج په مطابق پدې شی عبادت یا کوي شي او پدې کې دا شاد سرنګ وی غم شو دی وی د وخت راي په شی کوي شي زکه چې اس مش چې موجوده حالات کې هندوانم داسې کوي چې په دا سړک باندې مش تانبی ولګاوي الته عبادت کوي غم او مشکرینا ډیر وړ وړ دي دا اپیل کوي چې مشتا کرینا د زیوته ول سبندي باس وکول شي زکه چې مش کاډې ډیر زیوته او کرونا می کم دي او بل وړ وړ کرینا دي
ډیر مننه چې تاسو وایس اف امریکا ډیوا ټي وی او رادیو سره خبرې وکړې
ثانک یو چې ډیر مننه شو
ګرمي او بیا ورسره چې د روجي میاشتوم هي نو خلک د ولګې نه زیات د تندې د لاسه پریشانې او د ګرمۍ په موسم کې د تندې د پاره د اوبو سره سره اندوانه چې کومه ده هغه یو داسې میوه ده چې خلک ډیر زیات خوښوي او لږ په کم نرخ باندې هم په بازار کې په سانه باندې ملاويږي د ډیو ریډیو خبريال اسلام الدین ساجد د اندوانو یو باغ ته ورغلې ده او د اندوانو په حواله سره یو ویډیو تاسو لپاره تیار کړی
د روجی میاشتې پیل کېدو سره د هیواد د نورو برخو پر رنګې په خیبر پښتونخوا کې هم ګرمي ډیره سیوا شوې ده ځکه خو خلک په روجه ماتي کې د نورو خوراکونو په ځای د شربت او هندوانو استعمال زیات کوي د مردان ملکن جرنیلی سړک باندې ځای په ځای خلکو د هندوانو ډیرې لګولې دي او په لار تلونکي خلک دغه ته ورديږي او هم دغه ډیرو نه هندواني اخلي د ملکن سره تعلق لرونکي یو تن واجد خان وایي چې ګرمي ډیره زیاته ده ځکه د موسم کې د هندواني خوراک د هر چا زړه غواړي
نو یو خو گرمی دا گرمی سره لګه د دې تعلق دی او دا اصل کې وبب کی یخمی نو په دې وجه باندې اندوانه خلک ډیر خوخی او خوري کنه قیمتونه خو جی ډیر ګران دي
نه د روجې سره ګران
نو مخکې به دا اندوانه ودا به د قشان جی په شل 50 روپیا به خرڅې دا اوس په 150 پسولی روپیا کیلو دی نو اندوانه کیلو ما په پیله چانس باندې دا په خو په سعودي عرب کې و دلته بنوا او اوس هغه دلته هغه شی دی هغه نرخونه دلته دی جی
دیو خیبر پختونخوا ته هندوانې د پنجاب او سند نه را روانې دي او کاروباریان وایي چې د خیبر پختونخوا خپل د هندوانې فصل لا تیار شوه نه دي او دغه پخلی کې به سوره دي نور هم لګي
پټ هندوانې خوګي هندوانې چې کم نه دغه سیال کوټ بیلې او دغه نه بعد چې کم نه سیزن چې کم نه بیا د ثوابې شروع کی ثوابې هم ډیره خسته خوګي هندوانې خو اصل کې وسته ثوابې سیزن چې کم نه لا ورځې پکشتر او خلکو چې کم نه مال شکول شروع کړي د ریټ د وجه چې کم دی خلکو 15 ورځې مخکې مال شروع کړی دا ولته زمونږ گاونډي مال راوړی تقریبا یو ډاکسن مال راوړی یو دانه پکې پخنه اصل لکه د وخت نه مخکې چې کم دی شو ګولې ثوابي سیزن ته اوس هم کم سه کم 15 ورځې پاتې
د سړکونو په غاړه او په بازارونو کې پراته د هندوانو د غړ غړ ډیرو کې د پخې او کچې هندوانې په جانګلو هم ډیر ګران کار دی د هندوانو یو بل کاروبار کوونکی په لیم احمد نامو چې کله دا پښتنه وکړه چې کچا او پخا هندوانې به څنګه په جانګلو کې دي نو دا هغه دی نه وا
هغه اسې ترنګ ترنګ دی اوس دی څنګه کې نه غشت نه
او پخا
چې هغه ډوب دی نو اواز یې وري
د تیپوهان وای چې د ګرمۍ په موسم کې د هندواني استعمال د صحت لپاره ډیر خوي او کچره د چا وس کیږي نو د ګرمۍ په موسم کې د هندواني استعمال زیات کوي. تخپل همکار ارشد مومن سره اسلام الدین ساجد وایس اوف امریکا ډیوریډیو ٹی وی پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه د ټلویزیون لا جاری ده. مونږ به تاسو ته یو شمیر نور رپورټونه او خبرونه به هم په دې برخه کې وړاندې کوو، خصوصا په پاکستان کې چې کم د ګرمۍ موسم ډیر زیات شوی دی. په دې حواله سره به تاسو ته نیغ په نیغه تفصیلات هم درکوو، خو لاول به تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کوو.
افغانستان کې چارواکي وایي د شمالي کندوز ولایت د چاردرې کنټرول طالب یاغیانو په خپل لاس کې اخیستی دی او سیمه کې د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی مطبوعاتو ته ویلي د جګړې له امله د سیمې نه زیات شمیر ښځو او ماشومانو کډې کړي دي او دا چې د جګړې په وخت یاغیانو او امنیتي ځواکونو ته زیان هم اوښتی دی.
د افغانستان جنوبی ولایت هلمند کې چارواکي وایي چې د یو ماین په چاودنه کې 19 عام تنان وجلې شوې دي او په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د هلمند د چارواکو په وینا دغه پیښه د مارجا په ولسوالۍ کې د خالی په ماخام رامنځته شوې ده او د سړک د غاړې خخ یو ماین د عامو کسانو په یو ګاډي چاودلې ده. د هلمند د والی مرستیال جان محمد جان رسولیار د پیښې په اړه میډیا سره خبرو کې پخلی کړی چې د چاودنې په نتیجه کې 19 کسان وجلې شوي او 15 نور
د پیپلز ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر آصف علی زرداری ویلي د هیواد ټول ادارې باید په خپل ټاکل شوی حد کې دننه کار وکړي او د ترهګرۍ پر ضد جنگ په بریالیتوب سره سرته ورسوي. ښاغلی زرداری ویلي د وسربالو پر ضد جګړه د ټولو پاکستانیانو اجتماعي ذمواري ده او هر څوک باید خپله ذمواري سرته ورسوي.
او د سند صوبې غټ صنعتي ښار کراچۍ کې په تیرو دوه ورځو کې د سختې ګرمۍ د لاسه رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 55 کسان مړه شوي دي. د روژې میاشت شروع کېدو سره سما په ټول پاکستان کې ګرمۍ هم انتهایی زیاته شوې ده. د کراچۍ د جنا پوسټ ګریجویټ میډیکل سینټر د رپورټونو تر مخه د خالی د شپې پورې تقریبا 15 مړي هسپتال ته راوستل شوي وو.
د امریکې جنوبي کیرولاینا ریاست کې ایمانوئل ای ایم ای کلیسا کې له هغې وروسته نن په اول ځل عبادت شوی دی کله چې یو سپین پوستکي ځوان په حمله کې 9 تور پوستکي کسان 13 هفته وجلي. په چارلسټن کې د هغه چرچ مخې ته په زیات شمیر خلک دننه تګ لپاره په قطارونو کې ولاړ وو او د عبادت وړاندې وجل شوو کسانو ته یې د عقیدت پرزونې وړاندې کړي.
او په جنوبی کوریا کې چارواکي وایي چې د سا د ناروغي یا د مرس 93 مریضان رپورټ شوي دي. د فرانس یو خبری ایجنسی تر مخه یو ډاکټر او یو د صحت کارکونکو هم په دغه مریضانو کې شامل دي. دا خبر په داسې موقع راغلی دی چې د خالی په ورځ چارواکو اعلان کړی وو چې د مرس کم یو نوی رپورټ نه دی رامخته شوی.
د سومالیا سرخار موغادیشو کې د الشباب وسلوالې ډلې د ملی استخباراتو په دفتر حمله کړې ده او یو استخباراتي چارواکی وجلې او دوه نور یې جوبل کړې دي. د استخباراتو او امنیت ملی ادارې یا ان آی اس ای یو بیان کې ویلي دي وسلبالو اول ځانمرګي حمله وکړه او وروسته یې ډزې شروع کړې، خو دوی دا برید ناکامه کړی دی او وسلبال نه دي توانېدلي چې ودانۍ یا مرکز ته دننه داخل شي. دوی وایي درې وسلبال یې وجلي هم دي. 13 ورځې مغادیشو د نا جنوب لویدیز اړخ ته 10 کیلومتره بر اخوا وسلبالو په یو امنیتی چوک په ستو باندې په ډزو کې 15 سومالی پولیس چارواکي وژلي.
او په امریکا کې نن یعنی د اتوار په ورځ د پلارانو ورځ یا فادرز ډے نمانځل کیږي. که څه هم په دې ورځ باندې سرکاري چوټي نه، خو بیا هم د پلارانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کیږي. او خبرونه خو تاسو واوریدل، مونږ به وس تاسو ته وړاندې کوو چې په دې برخه کې مونږ سره کم رپورټونه دي او شروع وکړو د موسم د رپورټ نه. په پاکستان کې چې څنګه د روژه میاش شروع شوې ده، نو د هغې سره سما ګرمي هم انتهایی زیاته شوې ده، او په کراچۍ ښار کې خو په دوه ورځو کې 55 کسان د سختي ګرمۍ د لاسه او د سختي ګرمۍ په وجه باندې په بدن کې د اوبو د کموالي د لاسه مړه شوي دي. په دې باندې تفصیلي رپورټ اورو چې وروسته کې به راتلونکي ورځو کې به موسم څنګه وي. د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین نه بخنه غړم. د ریاض حسین رپورټ به هم تاسو ته په لګو شیبو کې وړاندې کوو، خو موږ به تاسو ته لاول د کراچۍ په حق لباندې تفصیل وړاندې کوو. چرته نه چې رپورټونه وای 55 کسان د ګرمۍ او بیا د په بدن کې د اوبو د کموالي یا د ډی هایډریشن د لاسه مړه شوي دي. فضل عزیز موږ سره د نیخ په نیغه د دې تفصیل لپاره په خیر راغلی فضل عزیز.
ډېره مهرباني سمینه.
فضل عزیز، تاسو سره څه تفصیلات دي؟ 55 کسان وای په دوه ورځو کې د ګرمۍ په وجه باندې په کراچۍ کې یوازې مړه شوي دي.
سمینه، په کراچۍ کې د کم خبرونو څنګه چې تاسو وویل، دلته د ګرمۍ بیخي ډېره زیاته ده. خلک د بجلی د نشتوالي د وجه بیا هر ورځ د روژه ماتي نه وروسته د ښار په مختلفو علاقو کې احتجاجونه کوي، په سړکونو ته راوځي او بجلی نشته. بیا د بجلی د نشتوالي سره بیا د اوبو ډېره مسله جوړه شوې ده چې اوبه نه وي په ښار کې. دا د مړو کم شمېره چې تاسو وویل، دا داسې ده چې د ګرمۍ نه زیات کم خلک شدي یا کم چارواکي چې دغه د ګرمۍ وجه نه خي. د په دې درې ورځو کې په کراچۍ کې د ګرمۍ د وجې او بیا د بجلی د نشټوالي او د اوبو د نشټوالي د وجې دلته چې د ورځې څومره خلک مړ شي، بیا خلک د ګرمۍ د بجلی د نشټوالي د وجې غمل په کور کې نشي خودلې. د غمړي زیات کم د ایدي سرطانه چې د هغه ته وړي. د ایدي کم رپورت چې دی د ایدي ثانی نن ورځ کې هغه چې د 130 نه تل 150 پورې مړي چې دي، دا ایدي سرطانی تر ورول شوې دي. خو هغه دا وځوي چې دا د دې نه دي چې د ګرمۍ د وجه مړ شوې دي او ایدي سرطانی تر ورول شوې دي. هغه وایي چې دا په خار کې څومره خلک چې مړ شي، دا اکثر د مړ چې وشي بیا خو هغه ورځ باندې د شپې پورې سپاري. خو د بجلی د وجه بیا دلته خلک کور کې مړ نه شي، خو د چې بجلی نه وي او ګرمۍ ډېره زیاتره بیا هغه مړي دی ووسی ایدي ثانی دا. نو دغه د مړو شمیره خو د دې د د د دې سره زیاته شوې ده. او دا د ایدي سرطانی کوم رپورت چې دی، دغه چې دی 130 نه تر 150 پورې مړي چې دی د ایدي سرطانی ته وړل شوې ده. خو دا د ګرمۍ داسې کوم رپور نه دی چې د ګرمۍ نه مړه شوې دي، د ګرمۍ د یا د بجلی یا د اوبو د نشټوالي له وجې. په ښار کې د بجلی کمی ضرور دی. په د ښار په زیاترو برخو کې هر ماښام د درې مورځ نن چې د دریم روجوا نیول شوی و، د روجماتي نورستو خلک راوځي په سړکونو باندې احتجاجونه کوي او د بجلی د پاره احتجاج کوي چې بجلی نشته او چې بیا بجلی نه وي او اوبه نه وي.
فضل عزیز، تاسو کوم تلن غونټی دا هم وای چې د بجلی او د بیا د بجلی په وجه باندې بیا اوبه هم لاړی شي په نلکو کې، ظاهر ده اوبه نه راځي. نو دغه د بجلی زیات تلل چې دی، دا د روجي میاش نه پس شروع شوی دی او کنا دا مسله د ډیری مودې نه ده چې هلته کې لوډ شیډینګ ډیر زیات شوی؟
سمینه، بیخی هم د روجې سره دا د حالت په کراچۍ کې شروع شوې دي. لکه د سیده چې یو خو د بجلی سره د روجې روجې چې څنګه شروع شوې ده، ګرمي په کراچۍ کې د شپږ سلويخ درجه سنتيګریډ پورې رسیدلې ده په دې درې ورځو کې. څنګه چې ګرمي زیاته شوې ده د روجې سره، ګرمي زیاته شوه د هغه سره بیا د بجلی کم خرج شې دي هغه زیات شو. لکه خلکو په کورونه کې ایر کنډیشن یا د بجلی نور خرج شې دي، پغه باندې ما پرجونه چلول، پغه باندې پنکې چلول، چې د بجلی خرج زیات شو دغه سره د بجلی کم پیداوار چې دلته چې کم لګښت دی یا د کی الیکټریک کم کمپنی چې دا هغه چې موږ ته اوسمه شپږ نیم سو میگا واټ بجلی ملاویږي په کراچۍ کې، شپږ نیم سو میگا واټ بجلی خرج کیږي. خو د ورځې کې دی ویل چې خرج زیات شو د کورونو نه یا د خلکو استعمال چې د بجلی زیات شو. بیا د دې دغه د وږي هغه چې موږ ته د بجلی کم نظام چې دی هغه د دې سره ګډوډ شو. هغه بل چې په ځینی علاقو کې د بجلی تارونه یا کمی فیډری یا پی ایم ټی ان چې دی هغه وسوځیدل، بیا د علاقو ته ځي او د کم د کراچی د بجلی محکمه چې د کې الیکټریک هغه ویل چې موږ د دې پسې کار شروع کړی چې دا په ورځ کې دا په دوه کې دا ټیکو، خو تر اوسه پورې دغه نظام ټیک نه دی. هم د روجې سره د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی دی، او هم د په دې روجې کې د اوبو د کمی چې د تیرې نږدې د یوې میاشتې نه یا د دې نه لږ زیاتې مودې نه د په کراچی کې اوبو کمی شروع شوی وو. خو بیا د کم صوبایي حکومت چې دی ویل چې موږ د اوبو لپاره نوی نظام یا نوی سیستم شروع کړو، خو هغه سیستم لا فعال شوی نه دی. بیا پر چې څه یو دم پیره پاسه روژه راله، بجلی کمه شوه، د بجلی مسله جوړه شوه، د هغې د وجې بیا په خلکو ته ځینې علاقې داسې دي چې خلک وایي چې د دولسو ګنټو د لسو ګنټو پورې د څوارلسو ګنټو پورې هلته بجلی نه وي، هلته چې بیا بجلی نه وي بیا اوبه نه راځي. زیاته مسله هم په دې درې ورځو کې د بجلی او د اوبو مسله چې ده په درې ورځو کې ډېره زیاته شوې.
او څه حکومتي دریځ لیدلی کېږي د هغوی له خوا، څه ویلی کېږي چې د بجلی لوډ شیډنګ او بیا دغه مسلې به دوی به پیسه ګامونه اخلي او کنه کله پورې به حل کړی شي؟ ولې چې روجه هم ده
د کراچی د بجلی خپل محکمه ده، دې ته به وړاندې ویل کې ای سی کراچی الیکټریک سپلای کمپنی، اوس دې د نوم بدل کړی کې الیکټریک. د کې الیکټریک کم ویان چې دی اسامه قریشی نن دا غلا خو دا بیان مه تر غلې دی چې په دې دوه ورځو کې په کوم علاقو کې چې بجلی خراب شوی دی یا بجلی نشته هغه علاقو ته دی زی، خو په دغه علاقو کې بیا خلک دومره که خرجن شوی دی چې اگر روزي په سړکونو باندې او کم د بجلی د محکمې کم ګاډي چې هغه علاقې ته لاړ شي خلک بیا پغه باندې په ډنډو گزارونه کې د ګټو گزارونه پکې دغه مخ نسی. هغه وایي چې مونږ ته په دغه علاقو کې مسله ده، مونږ کوشش کوو چې دغه خلک هغه خلکو باندې غږ کړي چې د زمونږ سره په دې کې مرسته وکړي، دغه د بجلی محکمه چې ده هغه په دې باندې کار پکې ضرور. هغه وایي چې مونږ په کار شروع کړی دی د بجلی کمګاډي چې دغه ګرځي هم، خو په کوم علاقو کې چې لس او دولس ګنټې بجلی نه وي هلته چې بیا ګاډي لاړ شي هغه خلک هلته په سړکونو راوتي بیا غوټېرونو ته ورونه اچولي وي، هغه بیا دغه بجلی والا چې دی په هغه باندې دغه ګارډ والے چې دی وی پونګ باندې گزارونه کوي، مونږ کار ته نه پریدي. نو د کې الیکټریک کم چارواکي یا ویان چې دی هغه وی مونږ پدی باندې کار کوو، کچر ته مونږ خلک مونږ سره پدی کې مرسته وکي، نو کېدای شي چې په یو ورځ کې یا په دوه کې مونږ د بجلی مسله چې په خار کې دا ختم کوو.
ډیره مهرباني فضل عزیز،
ډیره مننه تاسو ګور مودان.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او د موسمیاتو محکمه وای چې د ګرمۍ چې کم سپیل دی یا د هغې کم دور دی هغه به ډیر زر ختم شي، او د ګل د ورځینه یعنی د سبانه به د مونسون یا د پشکال چې کم بارانونه دي د هغې وړاندې د بارانونو سلسله به شروع کیږي، او د هغې سره به د ګرمۍ زور هم ختم شي. نور حال پی د مردان زمنګ خبریال ریاس حسین راکوي.
خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو ډایرکټر مشتاق علی شاه ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د بحر هند نه د مونسون هواګانې په پاکستان کې داخلي شوې دي، او امید څرګندېږي چې نن د ماښام نه وروسته په خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او په پنجاب او د پنجاب په شمالي سیمو کې بارونه شروع شي، او د دې سره به د ګرمۍ زور هم راکم شي.
نن ماښام نه یا مازیګر نه څه وخت نه اور په هاج هزار ډیویژن ورکر ملکن ډیویژن باز شي مرتان صاحبای نو خار کې هم باز علاقو کې را روان درې څلور ورځې پورې وکړي او په سره باران چا شتا او تر په موسم کې خوشي یې خې اوازه نه مون څه دي چې نو خیر کې بیا یې خپل اکسپکټ د شراشي پس یکم جولای نه والے تر 12 13 جولای پورې سم بل ګرم خوشي یې نه پد بیا باران نه داسې وکړي او په دې کې وخت
د ورځپاڼو د رپورټونو مطابق 13 ورځ د ټولو نه زیاته ګرمي په جنوبی پاکستان سیبی او لاړکانه خارونو کې یو کم 50 درجه ته رسیدلې و، او هم دغه شان د ګرمي د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخه ډېر اسمل خان کې وصل ویخ درجه راولاندې کېدله. د پاکستان دننه د ګرمي زیاتوالي اکثر ماهرین د ابو هوا د بدلون سره تړي او ویل کېږي چې د ګلوبل وارمنګ یا په نړیواله سطح باندې د تودوخې د زیاتوالي په نتیجه کې په پاکستان باندې هم منفي اثرات پریوزي. د پاکستان انوایرنمنټل پروټیکشن کلائمیشن ایجنسی وینا ده چې د تیرو سلو کالو راهسې په تودوخه کې سکم یو درجه زیاتوالی راغلی دی او داسې څرګندیږي چې په دغه تودوخه کې اضافه په کال 2001 کې 1.6 درجه نور هم زیات شي. رپورټونه وایي چې د کال 1993 تر کال 2012 پورې چې په درجه حرارت کې کوم زیاتوالی راغلی دی هغه د تیرو 1400 کالو نه زیات دی. رپورټونه وایي چې په پاکستان کې د قومي بجټ دننه د ماحول د بچ کولو لپاره یو روپۍ هم نه ده اخوې شوې، اگر چې د ملک دننه د انوایرمنټ شبکه هم موجود ده خو د ماحول د بچ کولو لپاره هیڅ هلې ځلې په نظر نه راځي. د پاکستان د ماحول د بچ کولو وزیر مشاهد الله خان وایي چې د ابو هوا د بدلون له کبله په پاکستان کې د کال 2010 راهسې 6 بلین روپۍ نقصان رسیدلی دی.
2010 سے 2015 کے درمیان جو بارشیں ہوئی ہیں، سیلاب ہوئے ہیں کی وجہ سے 26 بلین ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے. 10 جو ونربل کنٹریز ہیں
بیوائی چی دکال دوزر لس رہا سی پا ملک دا بارانون لکبلا 6 ارب روپے نقصان رسی دلی دے او پاکستان پا حق لس حوادون کی پدریم نمبر دے چی دا ماحول دا دغا بدلون خطروس رمخ دے. خوز دا خبر ہم کم چی دا بہوا دا بدلون یا دا گلوبل وارمنگ پاکستان دیموار ندے. ماهرین دا هم یره سرګندوی چې روان کال یو ځل بیا په خیبر پختونخوا کې د پشاکال بارونو زیات شي د حکومت له طرفه ستیاری په نظر نه راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د موسم نه پس وستاست حال وړاندې کو په خیبر پختونخوا کې چې د مقامی حکومتونو انتخابات شوی وو په 13 مئی باندې، نو تقریبا 2 ورځې کېږي د دې انتخاباتو نتیجې وسه پورې په رسمي توګه باندې نه دی اعلان شوی، نو ځکه څوک لا په سمه طریقه نه دی خبر چې په کومو علاقو کې چا ګټلې ده. امکان دا دی، زیات امکان دا څرګندېږي چې پر روانه هفته کې به نتیجې اعلان شي او بیا سباله یعنی د ګل په ورځ باندې هم امکان شته چې رسمی نتیجه اعلان کړی شي. مدثر شانه په تفصیل ورو
حتمی سرکاری نتیجو په حق لچ ډی ورادیو د الیکشن کمیشن ویان سوهیل احمد سره خبرې وکړې، نو هغه ویل ټول صوبه کې 15,000 امیدوارانو په 1,600 چوکو مقابله کوله، نو ځکه نتیجو وخت واخستو. خو وایي دا اوس تیاری دي او زیات امکان دی چې سبا د ګل په ورځ اعلان کړی شي.
کومه نتیجه ریټرنینګ افسر یعنی جاری کړی دا نتیجه خو هم بالکل آغا دا چې بس هغه فائنل ده چې هغه کومه را جاری کړې ده. بعضې پولیسټیشنو باندې ریزلټ چې دی نو هغه ویل شوی دی، یعنی هغې باندې یا د ریپول خبره ده یا په هغې کښې داسې مسله راغلې ده یعنی پیپر ګډوډ شوي دي یا هغې کښې جنګ ګډوډ شوي دي، د هغې د وجې نه هغې نتیجې اعلان نه دی شوی ریټرنینګ افسر تر حده پورې. اوس الیکشن کمیشن باقاعده د هغې د نوټیفیکیشن جاری کولو بس هغه فیصله کوي او جاری کېږي او تقریبا فائنل شوی دی. په هغې کښې به یا نن یا سبا کښې خیری دا قوي امکان دی چې دا نتیجه به بالکل جاری شي.
خو د کومو حلقو پولنګ سټېشنونو کې چې د بدنظمۍ پیښې شوې وي د هغې حلقو امیدواران ګیله کوي چې دوی په سرکاري کچه نه دي خبر کړی شوي چې دا څومره او کم پولنګ سټېشنونه دي او د درزدور ذمهوار څوک وو او چا ته پکې سزا ورکړل شوه او که نه. لکه د پېښور د یو ټاون کونسل امیدوار فرزن خان نه مو چې پوښتنه وکړه چې آیا دی د انتخابي عمل او وروستو پروسې نه مطمئن دی، نو هغه وایي
کله زمونږ د 26 پونه سیشنو هغه ریټرنینګ افسر چې کله هغه دغه را لېږي وو ډي سي او ته او الیکشن کمیشن ته، نو الیکشن کمیشن ته لاړم نو هغې ما ته هغې فوټو کاپي نه را کوله، ډي سي او ما ته نه را کوله، د هغې کاپي ته تر ننه پورې موږ نه میلاوه، تر ننه پورې موږ دا دغه نه شته شهر دا کمې کمې پونه سیشنېږي. خو لکه مونږ ته یو یونیورسټو والا ته دا پته نه شته او نه د الیکشن کمیشن نه داسې خبره شته چې هغه ستاسو پولنګ به چې کوم دی دا موږ پولنګ کوو.
خو بلخوا د انتخابي کمیسون ویان سهیل احمد وای لانجمنو پولنګ سټېشنونو کې د بیا انتخاباتو فیصله به د ریټرننګ افسرانو په وړاندیز کېږي او دا د مشاورت عمل اوس سرته رسېدلی دی.
الیکشن کمیشن اف پاکستان متعلقه ریټرننګ افسران په خپله راغوښتي دي بل مشافه د هغې نه تپوسونه کړي دي، د هغې تصدیقې کړي دي او دا عمل تر پرونه پورې جاري وو، یعنې د هغې نه بعد د هغې باندې به اوس الیکشن کمیشن دا فیصله کوي چې دا ریپول آیا ضروري دی او که نه دی، یعنې کوم ځای کې چې جنګ جګړې شوي دي هغه خو دی یا کوم ځای کې چې دي تیارو په پراپر دغه کړي دي بالکل په هغې باندې ریټرننګ افسران هم نه بعض ځایونو کې بالکل معمولي نوعیت والا خبرې دي، د هغې باندې به فیصله الیکشن کمیشن اف پاکستان کوي. اوس د هغې نه بعد به د دې فیصله کېږي چې کله به ریپول کېږي. کیږي کله به دوباره الیکشن کیږي په دغه پولینګ سټیشن باندې.
د یادونې وړ ده د صوبې مخالفو ګوندونو بلدیاتي ټاکنې د ټګۍ تورۍ نه ډکې ګرځولې دي او د حکومت نه د مستعفی کېدو لپاره احتجاجي تحریک شروع کړی دی. حکومت وړاندیز کړی دی چې دوی سر دوباره ټاکنو ته تیار دي او مخالف ګوندونه دې په دې اړه دوی سره خبرې وکړي، خو الیکشن کمیشن ویلي دي ټوله صوبه کې سر دوباره بلدیاتي ټاکنې کول د ګډیانو لوبي نه دي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو.
د ډیوا رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ګران اردوونکو زمونږه خبرونه د سیک تکنیکی مسلو له وجې تاسو په میډیا ویوز نه شوریدلې. د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې تاسو په شارټ ویوز باندې اوریدئ شئ په 9300 او 350 او په 9300 او 1400 باندې. او اوس راځو تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو. د پاکستان قبایلي سیمو لپاره فاټا سیکټریټ په وروستیو ورځو کې اعلان کړی دی چې د قبایلي هنرمندو ځوانانو او پیغلو لپاره به د 25,000 نه تر 50,000 روپو پورې قرضې بغیر د سود ورکوي. زمونږه په سیمه کې خبریال ابراهیم شنواری د قبایلي سیمو د امن او امان سیکټری شکیل قادر سره په دې حق باندې خبرې اترې کړې دي چې دا څنګه قرضې دي او څوک د دې لپاره اهل دي.
دازدی چې مایکرو فاینانس یا ورکوټه قرضی چې دین او هغه په ټول پاکستان کې خو هغه ډېر خپل جوړ نیولې دي په پاتا کې هغه لا د اوسه پورې دا سلسله نه شروع شوه. د دې ضرورت د کپی کېږي چې واړه لیول باندې کوم بزنسز یا کاروبار وي نو هغه خلکو ته ډېر په اسانه طریقه باندې دا قرضې ملاوي تل شروع شي. نو د دې په دې مت کې مونږ ټول څنګه چې کوم مایکرو فاینانس انسټیټیوشنز دی پاکستان کې هغه وکړل نو اخوت پکې دا سه یو اداره دا چې هغه صرف دا نه چې په مایکرو فاینانس کې وړې قرضې ورکړي بلکې هغه بلا سود ورکړي کوم چې شریا کمپلاینټ وته موږ وایو د اسلام چې کوم قرضې ورکولو کوم شرایط او کوم احکامات دي هغه په مطابق ورکړي. نو زری دا وایي موږ بیا د اخوت سره چې اوس یو ایم او یو ساين کړی دا د کوم لاندې چې با اخوت ان شاء الله را روان کال کې پټرول فاټا کې تقریبا 50 کروڑ روپو برابر مایکرو فاینانس وړې قرضې کم دغه چې 20,000 نه والے 50,000 پورې وي یو فرد ته یا یو فیملی ته هغه به ان شاء الله دی ورکړي.
شکیل قادر صاحب کتاب راته ویل چې د دغه د پاره به تاسو تعین څنګه کوئ چې دا به چاله ورکولی شو ځکه چې په قبایلي علاقو کې عموما دغه سي حکومتي مرستې چې دی هغه حکومت پلوه قبایلي مشرانو سره کولی شي او هغه هغه وجه حقدار کسان پاتې شي نو دا تعین به څنګه کولی شي چې دا قرضې چاله ورکړي شي؟
جی بالکل، دې کې د کوم اداره چې ما تاسو ته یاد کړله اقوت په نوم باندې د دې خپل کرایټیریا وی خپل طریقې کار وی هغه نه د زمونږه د طریقې کار یا د تاسو کوم یاد سره مشرانو والا د هغه په مطابق نه دی خپل یو طریقې کار وی. خو که تاسو زما مختصر وې مانو دې خپل ټول کار چې دی هغه د هغه کلی یا د علاقې چې کوم ځای تبدیلات شي د هغه رجومات نه کوي تجربات کی دی کی نی دا علاقے خلق کم کی نی دا غیف موجود کی کی دی خپل کرائیٹیریا بیان کی چې موږ یو داسې کسب ورکول غواړو چې یا خو څه هنر زده یا او سره چرته یو دکان یا چې صدا سی کار کول غواړي چې هغه غلا ورزی او هغه بیا لکه دا تجربات کی د نور خلق په موجود کی کی هغه هغه کاغذ هم سره د سخت کی هغه هغه پیسې هم ورکی او دا اقصاد چې کوم واپس راځي نو هغه کوم تجربات یو ډیر غټ رول دی په دې ټول شي کې نو تاسو چې کوم هغه یاره دا یاره خلق کوم یاره دا چې دا بیا د هایجاک پشي یا کوم چند خلک چې په پاټا کې غیب ځان ترسته کی تاسو به ان شاء الله سن کی
شکی سب اخیرانه پښتنه چې بهشکه چې دا قرضې خو بغیر د سود نه دی خو بیا هم دا به واپس اخیشته شي او په عام طور باندې په پاکستان کې په نور علاقو کې د قرضو په ایواز باندې یو څه ګارانټي اخیسته شي یا هغه په ایواز باندې څه ګیروي کولای شي په قبایلی علاقو کې زیاتره چې د جایداد داغي اس ریکارډ نشته دی نو دغه قرضو د واپسې به څه بندوبست وي لکه دا خلک به تاسو څنګه پابندوي چې هغه دا قرضې واپس هم ورکړي
ضمانت تپاره خلق جائیداد اکثر کی دی بینک سره ضمانت کی او مایکرو فائنانس قرضو کې چرې هم کولټلنی دار دی او خاصیت هم دی او دغه وجن د چمګ غواړو چې په پاتا کې دا مایکرو فائنانس سیستم چې دی دا وده وو کې دې کې د ضمانت تپاره د ځمکه یا داسې د بل څه ملکیت د غنوي دې کې بیسیکلی سوشل کیپیټل وته موږ وایو لکه دا انسان په کلی کې خپل یو موجودګي دا په بیاف باندې یو څو خلکو ضمانت چې دا کار سړي دا د کلی دی دا کاروبار کوي او دې چې کاروبار کې دې خپل پیسې وګټي نو دې باندې قرض تاسو واپس کی دا نه علاوه بل څه داسې ضمانت په دې کې نه غوښتي کیږي
شکیل قادر صاحب د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره تاسو خبرو کولو ډیر ډیر مننه جی
مهرباني
سره یو رپورٹ د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې نن په بجټ باندې کال 2015 شپاړسم د پاره چې کوم بجټ وړاندې کړی شوی و په هغه بحث شوی دی او د 6 بلین روپو یو زمینی بجټ هم اسمبلی کې وړاندې شوی دی د په اسمبلی کې چې کوم مخالف ډلې دي هغوی په دې بجټ باندې نیوکې کړې دي او وایي چې په بجټ کې نه خو په صوبه کې د ترقۍ لپاره او نه د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره هغه څه خوښ شوی دي چې څه کار وو نو دغه بجټ یو وار بیا د مایوسی په دې بجټ باندې مایوسی ښکاره کړې ده تفصیل به حمید سمسور ناورو
د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د کال 2015 او 2016 پر مالی بودیجه باندې خبرې اترې وسولې د اسمبلی غونډه د قائم مقام سپیکر میر عبدالقدوس بجنجو په مشرۍ کې پیل شوله د صوبایي اسمبلی د مخالفې ډلې مشر مولانا عبدالواسی وویل چې دغه بودیجه د ولسي خلکو د غوښتنو عکاس نه کوي د ده په خبره چې د مالیې د زیاتولو لپاره هیڅ ډول تکل نه دی سوی په 243 عربو کې د پرمختیا لپاره یوازې 50 روپۍ ښودل سوي دي غیر ترکیاتي خرڅونه یو کم نوي عرب دي مولانا عبدالواسی وویل چې د دوی په وختو کې به ټوله مالی بودیجه به 80 عرب ولا خو دوی به د پرمختیا لپاره تر 15 روپۍ ښولې د پر صوبایي حکومت باندې کلیک نیوکې وکړي او وی ویل چې موږ له مالی بودیجې څخه بایکاټ کړی وو خو د اعلی وزیر په خواست باندې بیرته د بیس لپاره راغلو د مالی بودیجې ویشلې ډیر ناسمه دي د مخالفې ډلې مشر مولانا عبدالواسی وویل په روانه میاشت کې یوازې په پښتون آباد کې 8 پولیس وژل شوي دي حکومت په امنیت پلوي کې دوه کې پاتې راغلی دی اوس پولیس په خپله ځان نشي ژغورلی ولسي خلکو پرېږده چې هره ورځ 10 او 20 وژل کېږي مولانا عبدالواسی وویل چې حکومت د پرمختیا په پروژو کې مخالفه ډله په اعتماد کې نه ده اخیستې د روغتیا د څنګ صوبایي وزیر رحمت صالح بلوچ په وویل
بجټ میں جو اضافه ہم نے کیا ہے ان شکایت کے ازالہ کے لیے جہاں لوگوں کی ضروریات پورا نہیں ہو رہے ہیں کہ یہ شکایت گزشتہ 30 سالوں کا ہے جو کہ 2 سالوں میں پورا نہیں ہو سکتا ہے صحت کو جو ترجیح دی ہے اس گورنمنٹ نے موجودہ تمام بنیادی مسائل کو ہم نے ایڈریس کیے اس بجٹ میں
صرف مالی بودیجہ کی حکومت اضافہ سوے دا دا دخلگو دا گلو دا بشپڑکول لفارا دا پلج بودیجہ کی دخلگو ارتیاوی نه تر سره کجی دخلگو ضرورتونه لتیرو دیرس کلوزه خدی په 2 کال کې نسی پوره کېدلای موجوده حکومت دولسی خلګو روختیا په لومړی توبونو کې شه دا موږ هغه ټولی ارتیاوی په پام کې نیولې دي چې ډیری بنیادی دي د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ د 2015 او 2016 مالی بودیجه پاک لو ویل
کوشش کیا ہے کہ بلوچستان کے عوام کے روح کے مطابق جو کہ ہمارے مسائل زیادہ ہیں وسائل کم ہیں
موږ تکل کړی دی چې دغه بودیجه د بلوچستان دولسي خلکو د ارمانونو سره سموي. که څه هم زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي خو وسایل ډېر کم دي. بلوچستان اسمبلی 24.4 کروڑ ضمنی بجټ منظور کړی خو مخالفه ډله پټه خوله والا. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
ډیو ریډیو د ټلویزیون دغه خبری خپرونه تاسو واوریده و هم لیده. د ډیو ریډیو خپرونه په میډیم ویو باندې د لګي مدینه د میډیم ویو فریکوئنسی خرابیدو په وجه باندې تاسو نشئ اوریدای. شپږ سوه یوویشت کوم فریکوئنسی و د میډیم ویو، خو شارټ ویو باندې تاسو د ډیو ریډیو خپرونه هم هغه شانتي صفه اوریدای شئ. په شارټ ویو فریکوئنسی د ماخام 6 بجو نه د شپې تر 12 بجو پورې هغه د 9315 او 9310 سحر شپږونه د سحر 9 بجو پورې چې کمی خبرونې دي د هغې دپاره شارټ ویو فریکوئنسی ده 12015 او 11340. موږ سره اوسئ، د ډیوه ریډیو خپرونې لا جاری دي.